په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ظفر بازار د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د انتخاباتو اړوند راپورونو ته ځای ورکړل سوی دی، د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې به هم واورئ چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته رایه ورنه کړي چې په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط د کندهار څخه خبري اعلان وایي چې د والي د کندهار د والي په دفتر کې چاودنه شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکا د افغانستان ملاتړ کوي او داسې افغانستان غواړي چې ټول خلک په حسینه او عزت کې ژوند پکې وکړي. د ولسی جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. او د ترکیې څیړونکو دوهم وار په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. خبر نو اوري د ازادي راډیو خبريال لکندار په خپل رپورت کې وایي چې نن د کندهار د والي په دفتر کې د ډزو ژغ اړویدل سوی دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د والي په دفتر کې د انتخاباتو په ارتباط مهمه پوځي جلسه روانه وه او ویل کېږي چې دغه جلسې ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان هم راغلی وو. د امریکا ژغ خبريال پر ټوټر لیکلي چې د ولایت په وداني کې چاودنه سوی ده او ویل کېږي چې د کندهار هر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم په دغه ځای کې و. دغه خبر نور جزئیات به وروسته خبر کړو. په کابل کې د امریکا سفیر نن د انتخاباتو په اړه ویلي د افغانستان ټاکنې او ملي بهیر د یو ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحد ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره مرسته ته متعهد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د امریکا سفیر د جمهوری ریاست را روانو ټاکنو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په څرمنی کې د جمهوری ریاست د ټاکلو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون د افغانستان په ګټه دی. د ولسی جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي مراسمو تر سره شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشاله دي. د هلمند ټول ولسته تسلوي د قهرمان صاحب لاره په دې ورځو کې داده چې مکو تاسو ټول واجب ده چې انتخابات بریالي.
د عبدالجبار قهرمان پرون په لشکرګاه کې په انتحاري حمله کې ووژل سو چې مسولیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د هغه مړی نن سهار د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر نظامی توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړې ده. د ارګ ویان پر ټویټر لیکلی چې ولسمشر غریبا نن مازدیګر د څلورو په څلورو بجو 15 دقیقو ولسته تلویزیونی وینا وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن ولسی جرګې ته د وو کاندیدانو نمونه حذف کړل. د دې کمیسون ویان په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا کسان یې د درغلي جرمي سابقې او د کاندیدۍ لپاره د شرایطو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له وروستۍ لسته ایستلي دي. ایستل شوو کسانو لا څه نه دي ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باطلې اعلانوي چې څارونکي یا ناظرین ونه لري. د ترکیه چیرونکو نن بیا په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د ترک موندلو لپاره کړی دی. ژورنالیست خاشقجی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډیر انتقادونه کول او د واشنگتن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالم یا یاداشت لیکل. جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی وو او له هغه راهیسې به تر کړی. د ترکیه دولتي رسنیو داسې رپورټونه خبره کړي چې خاشقجی یو ځانګړی ډلې چې له سعودي عربستان ورغلی و وجلې او بیا یې ټوټه کړی دی. په استانبول کې عیني شهیدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قنسلګرۍ باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړي دي. د ترکیې څېړونکو نن سهار د سعودي د قنسل محمد العتیبي کور تلاشي کړی دی. محمد العتیبي د تېرې سه شنبه په ورځ ریاض ته ستون شوی دی. د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یو ښوونځي په حمله کې د وژل سوو شمېر 1 ته لوړ شوی دی. د روسیې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی 40 کلن او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و او خپل ځان یې وژلی دی. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونو نن وویل چې په حمله کې 50 تنه زخمیان سوي او د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. او د ترکیه د پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر د ترکیه پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر مرسو. د ارا ګولر اکسونه په نړۍ کې شهرت لري. هغه د مرګ په وخت 90 کلن و. د ترکیه رسنیو نن وویل چې ارا ګولر په استانبول کې مړ سوی دی. ارا ګولر 3 لسیزې د استانبول ښار تور او سپین اکسونه واخیستل او نړیوال شهرت لري. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، ونسن چرچل، سوفیا لورین او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سوو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین اکسونه هم چې ارا ګولر اخیستي دي ډېر معروف دي. د ترکیه حکومت سږ کال په استانبول کې د ارا ګولر په نوم د اکاسي یو موزیم هم پرانیست.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 9 نور کاندیدان د کاندیداتوري له وروستۍ لسته حذف کړل. د دغه کمیسیون وایند
این حذف شخص افرادی بود که توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیستی که قبلا لیست نهایی هم اعلان شده بود حذف میگردد.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر پر خلکو ژغ وکړ. حق و کسانو ته چې په غیر قانوني کړنو تورن دي رایه ورنه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو د امنیت په هدف به د انتخاباتو په ورځ له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ لري او د هیواد ټولې لویې لارې د یوې ورځې لپاره تړلې وي.
شنبې په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د تعقیدات او کلک امنیتي تدابیر بنیول شوي.
په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري دوستانو لکه چې مخکې یادونه وکړه زموږ د نن ورځې خبرونه به تر ډیره راپورونه د انتخاباتو اړوند موضوعات باندې رات ګرځي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو یو موضوع راواخلو ورځو یوې امنیتي پېښې ته چې په کندهار کې سوې ده. د کندهار د ولایت په مقر کې ډزې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور کړی دی او د وسره سره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب تاسو خبرونه ته شرغلی په اول سر کې غواړم چې تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات راکړئ چې دغه د دقیقا چا کړی دی، هدف څه وو او آیا چا ته زیان رسیدلې دی که څنګه؟
بله، نن شاوخوا 4 بجې لکه په تېر خبرونه کې چې مو یادونه وکړه هغه مهال چې د ټاکنو د امنیت په اړه په کندهار ولایت مقام کې لوی نظامي غونډه پای ته ورسېدل. د دا غونډې د پای ته رسېدو وروسته د ډزو غږونه اورېدل شوي. په دغه ډزو کې تر اوسه یوازې د کندهار د والي د سرپرست ویان عزیز احمد عزیز د ټپ کېدو تایید شوی دی. البته ما خپله چې له عزیز سره خبرې وکړې هغه یوازې د خپل ځان په اړه او د خپل حالت په اړه معلومات راکړه چې سخت ټپي دی او روغتون ته پر لاره دی. البته یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني ځواکونو د کاتب ملاتړ قومندان چې دا غونډې ته له کابل راغلی وو بیرته د تګ پر مهال دغه پر الوتکه د ولایت د مقام د شا طرف څخه ډزې شوې دي، خو تر اوسه لا رسمي سرچینو دغه تایید نه دی کړی. البته دغه عملي مسؤلیت هم تر اوسه کمیټې لپاره نه دی اخیستی.
بله ډېر زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې د کندهار ولایت څخه د مشکوکو کسانو لخوا ته ډزو راپور راکوه او تاسو کولی شئ چې د دې راپور نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم واورئ. خپرونه ادامه لري. ورځو یوه انتخاباتي موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اووه نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لست څخه حذف کړل. د دغه کمیسیون منشي ویان علیرضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د بېلابېلو عواملو له امله له لسته حذف سوي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د انتخاباتو له نیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علیرضا روحاني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که کره او ماسق اسناد ترلاسه کړي دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحاني د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار تر څنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظران نه یې موجود رایه بې باطلې سي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په لس کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه ده پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بېلابېلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسېدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی بي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان او تاسو بیا د انتخاباتي کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې هستي د ټاکنو پروسې لپاره خنډ کړي ولدغه لاس کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد که موږ وباسو کېدای شي د ټاکنې بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي. نو په دلس کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کیږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده.
بلخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر خلکو ږغ کړی هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې ده. دغه غونډې ته اجمل تورمن ورغلی و د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو وغوښتل هغو کسانو ته رایه ورنکړي چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زموږ او ستاسو رایه ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیله منه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړي وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبې په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو 40 ورځنۍ موده پای ته ورسیده او سکوت پړاو پایل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو 20 ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښې وړ کاندیدان انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دې اړه وایي:
زمانو نصیب الله کاندیدان د ډېر وخت ورکړل شوی او ان شاء الله خو په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سر ته ورسول او هغه ورونه چې دوی رایه چوي هغه هم باندې پوښتنه چې خپل وکیلان وپیژني چې دوی رایه ورکړي.
زمانو عبدالله دی دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامه سر ته ورسول او خلکو ته آگاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف یې موکو. ان شاء الله چې خلک به وپیژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی ته به رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د دوی د چیړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړونکي ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو د مخه به یې له لیست نه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشري څرګندونې خو مواردلې. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ښه به دا وه چې هغه نماندان چې جرمي سابقه لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وایي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف راشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د اغلې سیما سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
خلک خپل په دې باندې پوه دي چې چا ته رای ورکړي. زموږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامیږي او دغه انتخاب دوی ده. صحیح ده چې بعضې نماندان به په ځینې مسایلو کې دوی پښې ښکېلي وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپل هغه ښه پېژني. اول خو پوښتنه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسؤلیت درلود د دغه کسانو په وړاندې باید داخل دغه خلکو ته دا جرات د لوډ سپیشندلی وای. دوی باید خپل کار په وخت تر سره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې کیس کړی دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پیژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیمارو ته به نه وي ولې په ځای بولم چې باید هر خپله په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رای ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامیږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، خلکو د حقوقو خلاف دي، هغو ته خامخا خلک باید خپله رای ونه کړي او رایه
رشید صاحب. خلکو ویلی دی چې د کمپاینونو کېدلو لامل یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوښي کاندیدان په نخه کړی دی. فکر کوي چې په دغه 13 ورځې چې د کمپاینونو دور او نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قناعت ورکړي، لکه تر لګه دوی دا کوم شعارونه چې دوی دا کوم بیلابیل غونډې چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی ترای ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې یو شی درته وایم چې دا صرف هم په ښارونو باندې ډېری معطوف وو. په ولسوالیو کې په سیمو بانډو کې دغه کار یعنې په لویه او پراخه پیمانه باندې نه ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنې په دغه درک باندې چې چا ته رای ورکړي، ځکه چې ډیری برنامې د خلکو شریک نشي. لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوې چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د 13 کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ته رای ورکړي؟ کنه په 13 کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم دغه یو سشته کنه د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده؟
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قام ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې همدارنګه تاسو پوهیږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وډاره کړي چې باید ترې ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره برای ورکوي، خلک به وي چې له دغه نور مسایل څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثر وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کېدای شي په جنسیتي لحاظ باندې یا دا چې فرمثال چا ته ورکړي دغه رایه شاید یو انتخاب ډېر آگاهانه ډول باندې نه وي، اما په عین حال کې ځینې رایه ورکوونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په جو پر منځنۍ سپه 12.8 FM پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ دروازې تړلې وي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د انتخاباتي پروسې د ښه امنیت په هدف ترسره کوي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په موخه ټاکنو په ورځ به دغه لوی لارې تړل شوي وي. هدف دا دی چې وکولی شو شکل چې لازمه ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کیږي که څنګه؟
دقیقا شنبه په ورځ چې ټاکنې کیږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښ په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 5,030 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 5,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 6,500 امنیتي سرتیري خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره د انتخاباتو په ورځ د دروازو تړل مهم اقدام بولي، وایي چې په دې سره به د هغه درغلي کوونکو مخه هم ونیول شي چې له نورو هیوادونو راځي او د خپلې خوښې د نوماندانو په ګټه درغلي کوي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا په ټول نړۍ کې دا رایج دی چې په کومه ورځ انتخابات د په هیواد کې کیږي د نورو بیرونی مسافرینو لپاره دروازې تړل کیږي. دا بهترین کار دی ځکه داسې یو تعداد متقلب کسان شته چې دوی د پاکستان نه غواړي داسې په افغانستان کې د یو چا په نفع رای استعمال کې جعلي اسټیکری ولي جعلي تذکری جوړی کړي یا د ایران یا د بل نه، نو دا به ښه تاثیر ولري نه به تاثیر.
خو ښاغلی مجاهد په کور دننه د لوی لارو تړل سمه پریکړه نه بولي، وایي چې ډیر شمیر کسانو شاید په نورو ولایتونو کې خپل تذکری اسټیکر کړي وي، خو د لارو د بندېدو له امله به د رای چونې له حقه بې برخې شي. د امنیتي بنسټونو غواړي چې په هیواد کې د یوازې د لویو باروړونکو موټرو په تګ راتګ بندیز ولګول شي او کوچنیو موټرو ته چې خلک له یو ولایت بل ته انتقالوي باید اجازه ورکړ شي چې سفرونه وکړي.
د تلی د 28 منټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
بیا هم د افغانستان د انتخاباتو پر امنیتي موضوع باندې تمکې شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان امنیتي ارګانونه دا مني چې د دولت د وسلوال مخالفینو ترڅنګ یو شمیر نورې کړۍ هم هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وایي چې دغه خلک د عامه ذهنیتونو په مخشوشولو او د انتخاباتو د پروسې پر ضد په خپلو تبلیغاتو سره غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، خو امنیتي بنسټونه وایي چې اجازه به ورنه کړي مخربې کړۍ په دغه هیواد کې د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړ کړي. جزئیات په لوصل وسال خبرو.
د یو شمیر مخربو کړیو لخوا د انتخاباتو د پروسې سبوتاژول لغندښنه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او امنیتي ارګانونه مطرح کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د هیواد دښمنان او هغه کسان چې په انتخاباتو کې خپله ناکامي ویني د عامه ذهنیتونو په مغشوشولو سره هڅه کوي چې د دغې پروسې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی هم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته څرګندونې درلودې، خو نوموړي دغه کړیو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
دی
وایي داسې موارد موجود دي چې د وسلوالو مخالفینو او یو شمېر هغو کسانو تر څنګ چې د خپلو سیاسي رقیبانو لپاره منفي هڅې کوي، هغوی چې ګټې په خطر کې دي هم ښایي تخریبي برنامې پلي کړي. طالبانو مخکې تر دې ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د وسلوالو طالبانو تر څنګ د یو شمېر نورو کړیو لخوا چې جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي، د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړول او سبوتاژول یې بله اندېښنه ده چې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه په ورځ ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان امنیتي ارګانونه هم وایي چې د انتخاباتو امنیت ورته لومړیتوب لري او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورته په آماده باش حالت کې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په ټینګار سره وایي چې هیڅوک نشي کولای چې دغه پروسه سبوتاژ کړي.
موږ به هیڅ چاته، هغه که زورواکي وي، هغه که استخباراتي کړی وي، که هغه وسلوال مخالفین وي، هغه که د افغانستان د خلکو دښمن وي، غوته به اجازه ورنکړو ملي مهم او اساس او تاریخي پروسه وننګي.
مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1912 کې انتخابات ترسره نشي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي.
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د خبرونه تر ډېره د انتخاباتو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس موږ ته راپور ورسېد چې افغان ولسمشر همدا شیبه ولس ته په یوه ټلویزیوني وینا کې د انتخاباتو اړوند خبرې کړې دي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر نورې څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته راغلي د ولسمشر د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر څو شیبې وړاندې په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولس ته درلوده د انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړي، وی ویل چې د وروستیو پیښو کې، په انتخاباتي پیښو کې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې، دغه کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره له ټولو افغانانو غوښتل چې د شنبې د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه کسان چې د 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او تذکره لري او تذکره استیکر لګولې وي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو ونی وړاندې هم د انتخاباتو په اړه ویل کېدل چې شاید د انتخابات ونه شي، خو د نوموړي په وینا چې د حکومت ژمنتیا دا خو د بدې برخه کې چې انتخابات به ترسره کیږي. اغل خلکو نه بیا هم غوښتنه وکړه چې د خپل رائے په استعمال سره اغه خلکو ته چې هغه د انتخاباتو د پروسې مخالفین دي وخی چې دوی اراده لري د بدلون د پاره او د خپل رای په استعمال سره په افغانستان کې بدلون راولي. د لاسوهونو پاړه باندې، د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهونو پاړه باندې ولسمشر ویل هغه ټول هغه کسان چې هغه دولتي مامورین وي، که په لوړه سطح وي، که په ټیټه سطح وي، او د انتخاباتو په پروسه کې په لاسوهنه باندې دوی گیر شي، په لاسوهنه باندې دوی تورن شي، هغه به خامخا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. له امنیتي بنسټونو نه یې غوښتنه وکړه چې دغه سرغړوونکي دوی د دوی د نیولو او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي کولو کې باید له حکومت سره مرسته وکړي. خاغلی ولسمشر وویل
ارزوی من از مردم افغانستان و از فرد فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردن این است که برمان در انتخابات اشتراک کنند و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازند.
خغلی غنی همدارس په انتخاباتو کې د بایومټریک په سیستم باندې هم خبرې وکړې، وی ویل چې سره لدی چې هغه لدین وړاندې چې کوم آمدګین د انتخاباتو لپاره نیول شوی په ځنګړي ډول د انتخاباتو د شفافیت لپاره هغه هم بسنه کوله، خو د لا شفافیت په هدف باندې بایومټریک سیستم دغه پروسې ته شامل شو ترڅو دغه پروسه په شفاف ډول باندې پرمخ یوړل شي. بلې فریباجان،
بلې ډېره مننه کوم اکرام الله اکرام، وچې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکي راواورول، لکه چې تاسو اورېدل چې افغان ولسمشر ویلي دي چې خلک دې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل راتلونکي د بدلون لپاره دې کار وکړي، برخه دې واخلي. او دا هم ویلي چې ټول هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسه کې د ګډوډۍ هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي. نور خبرونه مو هم ادامه لري، خو تر دې دمه وروسته د تلې د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio. د غرس کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای سي زموږ خبرونه پر زموږ پر ویبپاڼه هم واوري او راپورونه مقاله مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشته جلال زیز څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په کندهار کې د رپورټونو په حواله نن د والی د په دفتر کې د ډزو ژغ اروېدل سوې د ډزې سوې دي. د ازادي راډیو خبريال وای د کندهار د والی په دفتر کې لوړه امنیتي غونډه روانه و. رويټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په زخمیانو کې دی. د رويټرز خبري اژانس د ناتو د یو ویان په حواله ویلي چې د ناتو د غوڅ ناتړ ماموریت امریکایي قومندان هلته و خو نه دی خوشتوي، خو د ناتو ویاند رويټرز ته ویلي چې دوه عسکري زخمیان دي. په دې اړه زموږ په خبرونه کې ورسته نور معلومات اوریدلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغانانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس درلود په خپل قضاوت وکړي. نن په افغانستان کې ولسی جرګې ته د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان جمهور رئیس نن د هغه د جنازې په دولتي مراسمو کې پر خلکو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي. دمستورا ویلي د شخصي دلایلو پر اساس دا پریکړه کړې ده. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای کاس اراګولر مرسو. د اراګولر اکسونو په نړۍ کې شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوی کلن و او په استانبول کې مرسوی دی.
دوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري، لکه چې مخکې مې ویل دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به له ناجیه سپید څخه سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بایسکل ځغلونې فدراسیون د سولې پر وستلو کې د ورزش رول په تړاو ورزشي نندارې ترسره کړې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو مسؤل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارو کې د بیلابیلو رشتو لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي د دغه ورزشي نندارو د جوړېدو یوازینی هدف په سوله کې د ورزش رول یاد کړ. د فری فایټ یا آزادو سیالیو اووم پړاو لوبې نن په کابل کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د اتو ولایتونو سلویښت لوبغاړو ګډون کړی و او د یوې ورځې لپاره د کابل د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په دې اړه جوړې شوې ناستې ته په وینا کې د ام ام اے یا رزمي لوبو په معیاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې دا ډول لوبې ملي لوبډلې ته د لوړو استعدادونو ورپېژندلو لپاره ګټورې دي. او په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پای ته ورسېده. په دغه لوبو کې د کابل ښار د 25 جمناستیک کلبونو 150 هلکانو او نجونو ګډون کړی و چې شپېته غوره لوبغاړي ترې د کابل منتخب ټیم ته غوره شول. سیالۍ په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره ترسره شوې. د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړیو ټاکل خپل شوې دي.
او یو راپور هم د هلمند څخه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د جبار قهرمان د وژنې په تور د اتو نفرو څخه پوښتنې روانې دي. ولسي جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبې په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل سو. که څه هم د شغلي قهرمان د قتل پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به د تحقیقاتو وروسته معلوم سي. الیاس دایره پوره کوي.
د هلمند امنیه کمانډان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار کارمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق دپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې کارمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار داره.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلار او جاده چې د کارمان صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهېږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار کارمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمېر رسنیو د کارمان سره یو ځای د دریو نورو کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د کارمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د کارمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با کارمان صاحب با
کمندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د کارمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله کارمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د کارمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او آن اشپزانو په اشتباه دي داسې پلان طرحه کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند د خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند د اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو د دوه نیوزو پروګرامونو د خبرې دوه وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته کور کلی د نن ورځې زموږ پروګرامونه دي چې په کاروای سره واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزش لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او ثبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسؤل ده. نو تر پای را سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې باره ته رڼا واچوئ.
د تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت د دې څخه ده د ماشومانو ثبت چې هر ماشوم چې نوی پیدا کیږي باید د یو رسمي ادارې لخوا نه چې د وګړو د ثبت یا احوال نفوس مرکزی اداره ده د هغې لخوا نه باید ثبت شي او دا ډیر زیات اهمیت لري چون دا یو حق دی د ماشوم. کوم ماشومان پرزن چې ثبت تولد شي هغوی کولی شي له اغېزمنه صحي خدماتونه د مکتب د درس تعلیم تربیه د خدماتونه د حقوقي خدماتونه برخورداره شي. همشونان دولت کولی شي د دې لارې څخه دقیق ارکام په لاس راوړي د وګړو د مار په پاړه باندې.
ډاکټر صاحب تاسو دې پوښتنه ده چې والدین څنګه کولای شي او له کومو ځایو څخه د زیږون کارت یا خپل ماشوم ثبت کړي او د زیږون کارت ترلاسه کړي؟
دا ډېر مهم سوال دی. ټول والدین کولای شي خپل ماشومان په نږدې صحیح مراکزو کې کاغذ دولتي وي او خصوصي سکتوري شخصي وي ټول صحیح مراکز مکلف دي مطابق د قانون او مطابق د طرز العمل د وزارت صحتیه مې چې هغوی ماشومان ته د ثبتولو کارت ورکړي. همچنان د کړو د ثبت عمومي اداره یا مرکزي اداره ثبت او نفوس هم مکلفیت لري چې په خپلو دفترونو کې چې په ټولو ولایتونو کې او په ټولو ولسوالیو کې موجود دي والدین کولی شي هلته مراجعه وکړي او خپل ماشومان ثبت کړي. په همدې شکل باندې شاوخوا 4000 ملا امامان اربابان او استادان او ملکان ترین شوي دي تربیه شوي دي او هغو ته امکانات ورکړل شوي دي. راجستر کتاب د کارت ثبتولو هغوی هم مکلف دي چې په خپلو ساحو کې چې ماشومان پیدا کېږي هغوی ثبت کړي هغو ته د ثبت زیړ کارت ورکړي او دوه سپین کارتونه هم ډکېږي په ټول مرکزي ساحو کې یعنی درې کارت د هر ټپل لپاره ډکېږي او ټول والدین موږ ورنه تقاضا کوو چې خپل ماشومان چې تولد کېږي باید کارت ثبتولو ورته واخلي په نږدې مرکزي ساحه کې یا اداره ثبت او نفوس په دفتر کې.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. تر اوسه مهاله پورې څومره نوي زیږېدلو ماشومانو د ثبت کارت ترلاسه کړی دی؟
موږ په الحال د 2015 سروې مطابق ټول ماشومان چې 15 کالونه کم دي د هغه نه 20% ماشومان د زیږونو د ثبت کارت لري چې دا فیصد په 2001 کې یوازې 6% و او په 2012 کې دا 10% ته ورسېدل او په 2015 کې 20% ته رسیدل. دا ول دا بیا هم ټیټ اندازه ده. زموږ همسایه ملکونه یا د منطقي هیوادونه هغه دا فیصد 90% لري یا 80% 95% ماشومان د دې ثبت تولد کارت لري.
ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د زیږون کارت نه لري یا د زیږون د کارت نه درلودلو په صورت کې نوي زیږېدلې ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشومانو نسب تول د خپل ماشومان لپاره هم زیات مشکلات منځ راوړي. د والدینو لپاره، د فامیل او د ټولنې لپاره، د دولت لپاره، د ماشومانو لپاره به مشکل دا وي چې هغوی به یو رسمي سند ونه لري او والدینو به دا یو تخطي کړي اوسي یا ماشوم حق به نه ورکړي او په حساب د خدمات مزایاو نه به ماشوم د دې کار د حقوقونه یا مزایاو ګټې چې لري دغونه به محروم شي. لکه پردن په نورو ملکونو کې هم په افغانستان کې موږ په پلان کې لرو چې په نږدې آینده کې دا قانوني کو چې کوم ماشوم چې کارت ثبتولو نه لري هغه ممکن د معرف د خدماتو نه محروم شي، ممکن صحیح خدماتو نه محروم شي.
ډاکټر صاحب، خو اکثره خلک په دې بیا نه پوهیږي یا اما په هوای ورته نه دا ورکړ شوی چې د زیږون کارت واخلي یا خپل ماشوم ثبت کړي. په دې برخه کې تاسو کوم فعالیتونه کړي تر څو خلکو ته اما په هوای ورکړي؟
نو په دې اړه باندې د دې پروسې مسؤوله اداره چې د نفوسو د وګړو د ثبت مرکزي اداره ده هغه د نفوسو په همکاري باندې مختلف پروګرامونه تطبیق کړي دي لکه د عامه پوهاوي لپاره مختلف نشراتي مواد، پوسټر، بروشر، تبلیغاتي پاڼې د ډېر اندازه باندې څو کره ته پرنټ کړي دي، تحریه کړي دي، ترتیب کړي دي او خلکو ته یې رسولي دي جوامعو ته، ټولنو ته. همچنان په دې اړه د تلویزیونونو او د رادیو له لارې نه مختلف د آګاهي اعلانونه ورکړي دي. په همدې شکل د ملا امامانو د مسجدونو له لارې نه د خلکو آګاهي لوړه کړې دي. هغوی خبر کړي دي چې د ماشومانو ثبت کول څومره مهم دي، ولې مهم دي، دا د ماشوم حق دی، والدین باید دا کار ترسره کړي. په همدې شکل په ټولنیزو مباحثاتو کې چې په مختلفو برنامو کې موږ تطبیقوو په هغو کې هم یو برخه د ماشومانو د ثبت تولد دی. ولې بیا هم په دې عرصه کې مختلفې ادارې لکه خپل مسؤوله اداره چې د ماشومانو یا د احوالو د ثبت مرکزي اداره ده ورسره نږدې ډېر همکاره اداره د عامې روغتیا وزارت دی، ورسره د معرف وزارت دی او د حج اوقافو وزارت دی، همشنان احصایه حیاتي مرکزي اداره ده، ورسره مربوطه انکشافي ادارې یا بشري ادارې لکه د یونیسف اداره یا د صحت جهاني یا WHO دفتر دوی هم همکاري کوي. خو ولې بیا هم باید دا د آگاهي اندازه نور هم لوړه شي، اوسه پورې هم زیات تعداد خلک د دې په اهمیت باندې خبر نه دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. آیا تر اوسه پورې داسې هم شوي چې کله د زیږون د کارت
د توزیع پر مهال یا د ثبت پر مهال تاسو له کوم ستونزو یا مشکلات سره مخ شوي یاستئ؟
د ملي پروسې په تطبیق کې لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه چې یوازې زموږ 20% ماشومان چې 15 کلن کم عمر لري د کارت د تولد کارت لري، یعنی نور 80% شاوخوا د دې نه محروم دي، چې دا خپل د دې باندې دلالت کوي چې موږ یو شمېر مشکلات لرو چې دا فیصدي مسل فیصدو ته نه ده رسولې. البته د خلکو لخوا نه دا پروسه قبوله ده، هغوی تحسینوي، هغوی کوم مشکل نه لري، ځکه چې دا یو د ماشومانو لپاره یو ملي پروسه ده.
د قندهار دنن ورځې د پیښې په اړه مو تازه خبر ترلاسه کړی دی. رویټرز اژانس ویلي دی چې په دې پیښه کې جنرال عبدالرازق زخمي شوی دی، د قندهار امنیه قمندان. خو ناټو ویلي دی چې جنرال عبدالرازق ته صدمه نه ده رسېدلې. دوه امریکایي پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. رویټرز همدارس د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبر ورکړی دی چې هغه روغ رمټ له دې پیښې وتلی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر وایس مرمک نظر اخیسته ده. دا در سر شریکو
متاسفانه هنوز کل جزیات پشمید نه ساد تا اتفاق افتیده خادر صاحب، ولی ما نمیتونم کدام جزیات را بر شما بگویم. هنوز تو نیکت پشمید نیست، همکاره ما ساحت انصداد است اونجا، تیم امنیتی که باید داخل شود اونجا یک تعداد همکاره به این ملیام هستند دیگه. هنوز چیز است معلوماتی که بر شما رسیده اتفاق افتیده متاسفانه که زیاد کلش در اختیار ما نیست.
همین مجروحیت قماندان امنیه شما خبر هستین؟
اما بر ما هم ترکتش قماندان امنیه از والی طب است و رئیس امنیت است دیگر دسته نفر همکار دیگه هم هستن از امنیت کلی
در جمع مجروحیت
سن خبر است. از جمعه هنوز در جمع مجروحی نستم، ولی ما تایید که نمیتونم ست ست که فعلا وضعیت از چقدر است. ما منتظر هستم که از جزیات بیشتر از قماندان برم برسه، چون ساعت مسدود است، انتظار است. از داخل هنوز اخبار دقیق نیست از داخل دفتر والی صاحب.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نننۍ پیښه کې امنیه قمندان، والی او د امنیت رئیس ټپیان شوي دي، او څو تنه نور د ملي امنیت غړي هم ټپیان شوي دي. خو لا هم موضوع روښانه نه ده او نور معلومات په دې برخه کې نه لرو. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو.
مشمانو حق ورکونه ده د امکانات درک نه د ثبت او نفوس مرکزی اداره خپل ټول کوشش کوي، خو بیا هم د دوی امکانات کم دي په حساب د بودیجه یا د پرسونل. هم چنان د ارتکاز ظرفیت په برخه کې موږ مشکلات لا هم لرو. متواتر ډول موږ د ظرفیت د لوړونې برنامه ورته نیسو په مشترک ډول باندې. موږ د دې پروسې په ډیجیټل سازی کې یا برقي سازی کې هم پرمختګ لرو، ولې بیا هم نور هم اړتیا شته چې هغه کوم ډیټابیس چې موږ د دې لپاره جوړ کړی دی هغه په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې فعال شي، او هغه ډیټابیس د برقي تذکرو ډیټابیس سره یا د پاسپورټ د ډیټابیس سره یا د صحت سکتور ډیټابیس سره تماس ورکړل شي، تر څو دا ارقام یو د بل سره کومک وکړي او موږ ته دقیق ارقام په لاس راشي. دا عمده ستونزې وي چې موږ لرل. همچنان امنیتي ستونزې خو په ټولو پروسو دپاره ټولو برنامو دپاره یو ستونزه ده چې خلک نشي کېدلی کولی شي هلته ځان خدمات نه مستفید شي. البته د فاصلې موجودیت هم یو ستونزه ده چې اکثره وخت پردن مراکز صحیح په ټولو ساحو کې نشته، نږدې موجودیت نه لري. موږ غواړو تر څو پورې چې د صحت کوشش زیاتېږي، د ثبت تولدات کوشش به هم زیاتېږي، یا پردن پرسنل صحیح موږ نور هم زیاتوو. اداره مرکزی ثبت او نفوس د دې پروسې تطبیق لپاره
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. په پای کې خو به ستاسو پیغام واخلو هغه کورنیو ته، هغه والدینو ته چې تر اوسه پورې خپل ماشومان نه دي ثبت کړي او د زیږون کارت نه دی اخیستی، هغو ته څه ویل لرئ؟
بله، زموږ تقاضا غوښتنه د محترم والدینو نه به دا وي چې د ماشومانو دا ډېر اساسي او ډېر لومړنی حق هغوی ته ورکړي، او خپل ماشومان چې تولد کېږي د درې میاشتو په جریان کې په نږدې صحیح مراکزو کې یا نږدې د ثبت او نفوس په دفترونو کې یا د هغه رسمي او معذبو ملکانو اربابانو او ملا امامانو له طریق نه ثبت کړي، او ماشومانو دا اساسي حق هغو ته ورکړي. د دې حق په اساس باندې هغوی کولی شي نور ډېر حقوق ترلاسه کړي، لکه د تعلیم ماشومو تربینا پادا یا مکتب کې شامل دلو حق یا پد نه صحیح خدماتو روغتیاي خدماتو لاسرولنا یا نور حقوقي مسایلو کې دی غوي د حفاظت او دی غوي ساتنه هم دي لپاره متحد یو چې دا پروسه کامیاب کو.
مننه کو ډاکټر صاحب کور ودان.
ډیر مننه تاسو نه هم.
قدر من دوستانو تاسو د ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا ښه وخت.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ودونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا د مور او پلار سیوات په اولاد او کورنۍ مثبت اغیز لري او کنه؟
به هڅه ته والی کوم مور شهر څخه کوي او پلار کوي هغه ولګود د خپل اولاد.
که مور او پلار سیوات ونلري کورنۍ او اولادونه یې له کوم مشکلاتو سره مخ کیږي؟
خپل سیوات نلرو کوم منګ بچا منګ تارڅو وای کا دروغ وای منګ وای رښتیا وای.
او به سیوات مور او پلار ته څه کول پکار دي چې اولادونه سالم وروزي؟
نبی علیہ السلام وای چې تاسو د زنګونه تر بورا پورې د هینم زکړه وکړئ. کبي سواد مور او پلار وای چې با سواد شي د سواد حقې کورسونه مونږ درو.
خو ګوریدونکو پوهان وایي چې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد کتاب مطالعه تعلیم ښوونځي او پوهنځي څخه ځان لرې ساتي. د علم زده کړه په قرآن کریم او احادیثو کې ثابته شوې ده. اندا چې ویل شوی آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي سره برابر دي؟ به له شک چې نه دي برابر. خو ګوریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونې موضوع مو په کورنۍ او ټولنه باندې د مور او پلار د سیوات اغیز ته ځانګړې کړې ده. زه سهار ګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو اوریدونکو پلار او مور دواړه د اولاد په سالمه روزنه کې مهم رول لري. مایندې تر ډیره د خپل ماشوم د خوراک او څښاک په برخه کې بوختې وي، خو پلار بیا خپلې کورنۍ ته په روزۍ پیدا کولو بوخت وي او کله چې کور ته ځي خپل ډیر وخت له اولادونو سره ساتیري او لوبو ته ورکوي. څېړنو ثابته کړې ده چې ماشوم خوشحاله وي چې له خپلو پلرونو سره لوبې وکړي، خو کله چې خفه او غمګین وي نو بیا خپلې مور ته پناه وړي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې په ګوته کړې ده چې 25% ځوانان، هغه که نارینه وي او یا هم ښځینه، تر ډېره هڅه کوي چې د خپلو بریالیو همزولو په څېر وي، خو کله هغوی وپوښتل شي چې غواړي په راتلونکي کې د چا په شان اوسئ نو هغوی هرومرو خپل مور او پلار یې ځان لپاره الګو ټاکلی وي، چې دا د اولاد او والدینو ترمنځ نه جلا کېدونکې اړیکه ده. د مور او پلار سواد، رفتار او ټول کارونه د اولاد لپاره یوه بیلګه ده، خو تر څنګ یې که مور او پلار سواد ونه لري نو دا هم ډیر بد اثر په اولاد او کورنۍ لري. په همدې هکله د کابل ولایت د چهاراسیاب اوسیدونکی سردار چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي داسې غږېدلی دی.
خپله سواد نه لرو که موږ بچا موږ ته هرڅه وایي که دروغ وایي موږ وایي رښتیا وایي، خو دغه مشکلات یې جوړ کړي دي چې زه هم بې سواده یم، مېرمن مې هم بې سواده ده، بچیان هم بې سواده دي، هغه مکتب ته لیږو، مرسته ورسره کوو، خو موږ به ورسره څه شي مرسته وکړو؟ که دغه خرچه مرچه پیسې مسې لګېږي هغه ورکوو، نور خو موږ ورسره مرسته د لاسه نه کېږي. مکتب ته لیږو نو که هغه استاد وي او یا نه وي، درس کې چې مشکلات پیدا شي نو هغو که خپله پوهېږي په خپل منځ کې چې موږ مشکلات پیدا کړو نو موږ خو بې تعلیمه یو، که موږ ته ووایو موږ نه پوهېږو چې موږ څه مرسته وکړو. که هغه به ماشومان په خپل منځ کې پوهېږي یا یار دوست یا انډیوالي کمی په کم د کلاس کې اوسره یم، هغه باید اوسره کې موږ خو نه پوهېږو.
همداراز نوموړی وایي کله خود اولاد او ټولې کورنۍ پر وړاندې ځان کم بولي، ځکه هغه څه چې یو باسواده کورنۍ او باسواد پلار خپل اولاد ته کوي هغه دوی نه دي ترسره کړي.
بلخوا بیا د کابل ولایت اوسیدونکي امینه داس انجلۍ ده چې په یو باسواده کورنۍ کې را لویه شوې ده. دا چې د مور او پلار سواد په نوموړي څومره مثبت اغیزه کړې له امینې څخه یې اورو.
زما مور او پلار باسواده دي، ما سره درس تعلیم پرسته کې د ځوان پرسته کې ډېره سره مرسته کړې ده. ما لپاره ډېرې اسانتیاوې ته فراهمې کړې دي، لکه دا چې زه په مشه حمایه کړې یم د مالي لحاظ، د معنوي لحاظ. بالخصوص مور چې ډېر وخت خپل ماشومان سره تېروي، د هغوی اوسېدل کور کې او بیا چې تر څنګ باسواده وي، او کله چې زه بیا مشکل کې باندې پاتې کېدلم چې سره کېدم مشکل سره بیا ما سره مور کومک کوو. مور پلار باسواد دي او خپل سره ډېر یو خوشحاله او ډېرې میناکه ځوان تر څنګ مخته وړي، او موږ د هغوی نه ډېر ښه دي مینې او د ښه روزلي سکسې دواړه باسواده دي. دا یعنې د علم له برکته دی.
همداراز داسې کورنۍ او مور او پلار هم شته چې خپله یې زده کړې نه وي کړې، خو د اولاد په روزنه، پالنه او زده کړو کې ډېره پاملرنه کوي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکي راضیه هغه مور ده چې دی او خاوند یې زده کړې نه دي کړې. دا چې اولادونو ته څومره رسیدګي کوي نوموړې داسې راته غږېدلې ده.
قرض کمه د ورور نه، د پلار نه، د هیواد نه، تر چې اولاد مې وزیاو شوي شي. زه خو بېسواده شلم، مېړه مې خو بېسواده شي، مجبور چې اولاد مې وشوي شي. تربیه کن کوشش کوو چې وشي وز مونږ خو دغه نه اومد، اولادم خو تربیه ولري. کور کې چې راځي لاړه مکتب کې درس میلې معلم تاسو ته چای نه ده خبرې چون پوښتنه کمه که بېسواده یم همونه پوښتنه خو یاد لرم چې نه وکړم چې تاسو چای وکړل نه. اولاد مې چې مشکل لري نو یاد لږ ما کورس کې کوم چې ځي انا ورته وایم چې زه یو درس وایم. زه خو درس یشلم، پلار دې خو درس یشه، ته خو درس مونږ غو دیونه شي احتیاج خو نشي احتیاج نه شي مونږ خند زه احتیاج است. یا وی تو هم صرف کړی، یا وی بوام کړی، یا وی پینځم کې اوی شپږم کورس کې ملګم. اندز ما بلورم پیسې مې قرض کړی، اولادان مې کورس کې ورکړي. وشي نو ما ډاکټر شي، انجینر شي، او شای غټ چې او شای وشي خپل اندې ته وشي مونږ نه خبره لور ده.
کیدای شي په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ډېر کسان په دې آن وي چې د اولاد روزنه یوازې د مور پر غاړه ده، او پلار مجبور دی چې کورنۍ لګښتونه پر غاړه واخلي او پوره یې کړي. خو څېړنو ثابته کړې چې د اولادونو په روزنه کې د پلار ونډه داسې څه نه ده چې له پامه وغورځول شي. دا چې مور او پلار بې سواد او یا هم باسواده وي څنګه اولاد وروزي، د کابل د مکریانو اوسیدونکي شیما چې په یو ښوونځي کې استاد ده په اړه یې داسې وایي.
مور او پلار که باسواده وي که بې سواده، دولت په روزنه کې اولاد سره باید ډېر زحمت وباسي، باید کوشش وکړي چې وکړی شي د خپل اولاد په آینده کې خپل وطن ته کومک وکړي، وطن آباد کړي. باید څومره چې د هغو نه باید زحمت وباسي مور او پلار. دا نه ده چې یو سړی بې سواده یا نارینه یا ښځه هغه خدای خواسته اولاد بې تربیه شي، اولاد بې تحصیل شي. باید کوشش وکړي خپل اولاد ته دا د مور پلار دنده ده که هغه با سواده ای که بی سواده ای بد خپل اولاد په خپل رقم باندې وروزی چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د اړوند موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یې ورو.
نوم مې بنظیر دریم مکریان. نه با سواده مور اغیزه ډیره ده، په دې خاطر سره کولی سي خپل اولادونه تربیه کې سم په درس سي کې. پلار خو ډیر رول لري، باید با سواده او مور اولادو ته ډیر مسره.
نوم مې نثار احمد، د کابل ښار اوسیدونکی. زما په نظر چې بې سواده خلک، په دې چې بې سواده یې نو مور په کور کې ښه ده، په کور کې خپل ماشومانو ته ښه روزنه ورکوي. دا باسواده چې خو بیا که پلار مې هم مصروف وي په بهر په کاروبار کې، او که مور یې هم همداسې. ما ډېر خلک لیدلي دي چې مور او پلار یې بې سواده دي، لیکن زامن یې دکتورا اخیستې ده.
نوم مې سیما ده، مکریانچار. با سواد مور پلار او بی سواد مور پلار ټول یو مور پلار دی.
د ازادي رادیو درنو دوستانو پام کوي یو خبر ته چې همدا اوس مشتره ورسېدی. د ځینو سرچینو په حواله چې ازادي نمونه نه دي اخیستلې، ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د نننۍ پیښې کې وژل شوی دی. د پیښې په اړه نور جزئیات تازه جزئیات به زموږ د همکار صادق رښتینی څخه واخلو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. رښتینی صاحب
بله کندهار په نننی پیښه کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو تایید شوی دی او یو شمېر رپورټونه دا هم دي البته لا تر اوسه تایید شوي دي چې په دغه پیښه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس او د کندهار والی هم ټاکل شوي خو تر اوسه رسمن لا تایید نه دي شوی او تر دې مخکې تایید شوی وو چې د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست نایز احمد عزیز په دغه پیښه کې تایید شوی دی او د کندهار د ملي راډیو تلویزیون کمرمین سلیم خان په دغه پیښه کې وژل شوی چې د کندهار په ولایت مقام کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه و دا غونډه ته د کابل څخه یو شمېر مېلمانه په خاص ډول د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان هم بلل شوی وو او کله چې دوی خدای پاماني کوله تر غونډې وروسته دغه پیښه رامنځته شوې ده البته تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی
بلې دې زه مننه کوم صادق رښتینی وای چې د کندهار د امنیه قومندان د وجل کېدو د خبر پاړی مشته جزئیات راکول تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم په دې اړه تفصیل ووري.